السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په افغانستان کې د ټلویزیون د یوه ویان یما سیاوش وژل کېدو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي. د اروزګان په ګیزاب کې جګړه روانه ده. پولیس د سملاسي مرستو غوښتنه کوي. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار وار کړو، په موکړی خبرونو ته سالم احمد صالح چمتو کړي.
حکومت وایي د یماس یواش قاتلان به مجازات سي. ظریفه غفاري وایي چې د پلار په وژنه کې طالبان لاس لري. جو بایدن وایي چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو زیاتې رایې ګټلې دي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر د طلوع ټلویزیون د پخوانی ویندوی یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکي جنایات وباله. یما سیاوش چې د افغانستان بانک د عامه اړیکو د مسؤل په توګه دنده ترسره کوله، سهار له دوو نورو کسانو سره په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل سو. عبدالله عبدالله په یوه اعلامیه کې له کشفي او استخباراتي بنسټونو غوښتنه کړې چې د دې تروریستي پېښې د عاملانو د موندلو لپاره جدي اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې دوی پېښه څېړي.
دوی د یو مقناطیسي ماین په واسطه په نقشه شوي. له بده مرغه په پیښه کې د هیواد پیاوړی خبریال یما سیاوش له موټر چلوونکي او یو بل ملکي کس سره وژل شوي دي. دا هغه جنایت دی چې له بده مرغه نن د ترستانو لخوا شوی او زموږ لخوا څیړل کیږي.
د چودنې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د ښځو حقونو یوې فعالې او د میدان ښاروالې د خپل پلار وژنه کې هغه څوک پړو بلل چې د دې په وینا د 5000 طالب بندیانو پرېښودو ته یې لاره جوړه کړې ده. ظریفي غفاري دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د خواخوږي پیغام ته په غبرګون کې ازادي راډیو ته وکړې.
زما لپاره ټول هغه خلک ګناهګار دي چا چې د دغه اقل د 5000 طالبانو د خوشي کولو قاتلین په خوشي کولو کې لاس لرلو. دا زما د پلار جان ترور د مغو خلکو په واسطه شوی.
د اغلی غفاری پلار عبدالواسع غفاری چې د پوز جکپوړي افسر و د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ناپیژاندو وسلوالو وواژه. ظریفي غفاري ته سږ کال په سرلي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو جایزه ورکړې وه. په خپله هم د ښاروالۍ پر دنده له ګمارل کېدو راهیسې څو وارې له وسلوالو بریدونو او پرله پسې ګواښونو سره مخامخ سوې ده. اغلی غفاري د خپل پلار قاتلان وسلول طالبان او د پاکستان استخباراتو بلل. د کندهار د والی ویان ادعا کوي چې په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې تر سلو زیات وسلول طالبان وژل سوي دي. احمد بهیر احمدی نن ازادي راډیو ته وویل.
د کندهار په پنجوایي، ارغنداب، میوند او ارغسان ولسوالیو کې یو لړ چاینیز او تصفیوي عملیات ترسره سوي دي. د دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو مخالفینو 103 تنه وژل سوي او همدارنګه 24 تنه نور زخمیان سوي دي.
خپلواکو سرچینو د دغه شمیر وسلولو د مرګ ژوبلې خبره تایید کړې نه دی. وسلولو طالبانو د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. په غور ولایت کې د فوټسال غوره لیګ مسابقې نن پیل سوې او 15 ورځې به دوام کوي. د دې ولایت د فوټسال فدراسیون مشر جان محمد حیدری نن ازادي راډیو ته ویل دغه لوبې په دوو ګروپونو کې کیږي چې په هر ګروپ کې څلور لوبډلې شاملې دي. د زیاته کړه د دغو مسابقو هدف د جنوب غرب انتخاباتي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن وایي دی به د ولسمشرۍ ټاکنې په ښکاره اکثریت وګټي. خو ښاغلی بایدن وویل چې لا وختي ده په دغو ټاکنو کې خپله بریا اعلان کړي. دا په اصل کې ده چې په عمده ایالتونو اریزونا، نوویدا او پنسلوانیا کې د پوست له لارې د لیږل سویو بېسارو رایو شمیرل روان دي. جو بایدن نن هم په دغو ایالتونو کې مخکې دی او د څه باندې 300 ټاکنیزو یا الکترال کالجونو د رایو ګټلو ته نږدې سوی دی. خو په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره د 200 ټاکنیزو کالجونو رایو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو یوې ادارې له ایران غوښتنه وکړه د هغې اوکراینی الوتکې په څېړنه کې ګړندي هڅه وکړي چې په جنوري میاشت کې په تېروتنې ویشتل سوې وه. د مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 186 کسان مړه سوي وو. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلند نړیوال سازمان شورا پرون له ایران وغوښتل د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د وژنې کې پیښې په اړه څېړنې چټکې کړي. د اوکراین نړیوال هوایي شرکت هغه الوتکه د جنوري میاشتې پر 1مه د تهران له هوایي ډګره تر الوتنې لنډه شیبه وروسته وویشتل سوه. الکساندر لوکاشنکو په بیلاروس کې لومړنۍ اټومي بټۍ رسمن پرانیستله. ده ویلي چې د ختیځ اروپا دغه هیواد به د یوه اټومي ځواک په توګه پیاوړی سي. لوکاشنکو په هغه وینا کې چې نن له دولتي ټلویزیون نه خپرېده وویل استراویست اټومي بټي درتلون کې پر لور یو ګام دی چې زموږ د هیواد امنیتی ځواک یقیني کوي. لیتوانیا دغه اټومي بټي چې د پلازمینې په 50 کیلومتري کې جوړ شوی دی د اټومي بټي مخالفت کړی دی. دغه اټومي بټي د روسیې سخت ده او د مسکو د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د پور پیسو جوړه شوې ده. او د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي په القاعده شبکې پورې دوه تړلي مشکوک وسلوالې وژلي دي. پولیسو نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو وسلوالو غوښتل په ډیره غازی خان کې ورانکار فعالیتونه وکړي. دغه دوه مشکوک وسلوال تیره شپه د تروریزم ضد پولیسو لخوا وژل شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 1. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 15. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 8. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 10.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په کابل کې د یو خبریال یما سیاوش وژلو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي.
در سال 2020
په 2020 زیږدیز کال کې د یما سیاوش په شهادت سره مو د وژل شویو خبریالانو شمیر شپږ ته ورسید.
د اورزګان په ګیزاب کې لا هم جګړه روانه ده. پولیس د سملاسي مرستو غوښتنه کوي.
امیر امنیت دفتر په تاو کې هغه مستعودو ولسوالي د دې په لاس کې د بازار دې په لاس کې دي. حکومت کومک نه راکړي د مشرانو مقامات پر ورسوي.
د میدان ښار ښاروال ظریفه غفاري وایي پلار ته د دې دندې هم ګواښ پېښ کړی و.
د دې اړه پورې هم ورته ویلي وو چې که دلبند څه لپاره تا به تروسي او که نه خو ښاروال لپاره هم تا تروړی وي، نو په ځان پام کوه.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ د امریکا د ټاکنو وروستی حال هم درکوو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. شپږ بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. ولسمشرۍ ماڼۍ د ملي مصالحې عالي شورا او ګڼو نورو افغان او یو شمېر بهرنیو سیاستوالو د خبریال او ویاند یما سیاوش وژل غندلی او له اړوندو ارګانونو یې غوښتي چې عاملین یې ونیسي. سیاوش دا مهال افغانستان بانک کې د عامه اړیکو مسؤل و. دا او دوه همکاران یې نن سهار کابل کې یوې چاودنه کې ووژل شول. د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو هم پر پیښې غبرګون ښودلی. تفصیل یې د خاطر پردیس په راپور کې.
عیني شاهدان وایي د سهار 9:30 شاوخوا کله چې یما سیاوش په خپل موټر کې دفتر په لور روان و، د کابل د څلورم مکوریان په سیمه کې په موټر چاودنه وشوه. د تلو نیوز دغه پخوانی ویان تازه په مرکزي بانک کې د عامه اړیکو د رئیس او سلاکار په توګه دنده پیل کړې وه. په دغه چاودنه کې د مرکزي بانک د ریاست یو بل کارکوونکی او د ښاغلي سیاوش موټر چلوونکی هم وژل شوي دي. د چاودنې شاهد نادر
پدرجانش د سفید آمد نیمه جد وخت کې
د یو پلار لپاره ډیره دردونکې ده چې د خپل زوی پخې و ټوټه وګورم. کله چې پلار راغی او د ما د بدن ټوټه شوی کړی ولیدل به و خوشو
جزوف کټ اوره برداشتیم.
شیر شاه خاموش چې د پخې بل عیني شاهد دی دی چاودنې کې صدا سې کوي.
نو ولا مامدګی منو د اصله ما بس پخ وته چې یو زلم ول د سین تاریخ وصول د ما کوټه کې وبس کوټه سم ته ښکارې دو په خپل سترګو مول د لامور نو سره ما هم ځم په کوټه کې پمزه کوا چې مور مې واچو ټیګي خستین د سیمټ د موږ ته کور ورسېدل موږ ډیرو خطا سو کور کې چی غسولې.
تر اوسه دغه مقناطیسي مین چاودنی مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کورونی چارو وزارت ویان طارق آریان ویلی چې دا پیښه څېړل کیږي.
نن سهار شاوخوا 9:00 او 30 دقیقې په یو کورلا ډوله موټر د مقناطیسي مین چاودنه وسوه. په دغه پیښه کې زموږ ښه خبریال یما سیاوش موټر چلوونکی او یو بل کس شهیدان شوي دي.
نن سهار د کابل د 5 امنیتي حوزې اړوند نیازبیک سیمه کې هم د یو مقناطیسي ماین چاودنه شوې چې مرګ ژوبلې نه درلوده. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ او د ملي مصالحې عالي شورا دا پیښه غندلې او له اړوندو ارګانونو یې غوښتنه کړې چې عاملین یې ونیسي. د رسمي شمېرو له مخې د روان زیږدیز کال له پیل نه تر اوسه شپږ خبریالان په بېلابېلو ترهګریزو پیښو کې وژل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو خوندیتوب کمیټې مشر صدیق الله توحیدی د خبریالانو رسنیزو کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو اندېښنه ښیي.
در سال 2020
په 2020 زیږدیز کال کې د یماسی اوش په شهادت سره مو د وژل شویو خبریالانو شمیر شپږ ته ورسید او شپږ ترهګریزې پیښې لرو. په ټوله کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي له اتیاو زیاتې پیښې ثبت شوي دي.
یماسی اوش تیر څو کلونه په تلو نیوز کې د سیاسي خپرونو چلوونکی و.
له دغه پیښې دادی نږدې 2 ساعته وتلي خو تر اوسه یې مسؤلیت کومې غاړې په کومې د جګړې کومې ښکېلې غاړې په غاړه نه دی اخیستی. د تاوتریخوالي پیښو کې تمیګو ورزو اورزګان ته د اورزګان د ګیزاب ولسوالۍ پر امنی قومندانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو جګړه روانه ده. د ګیزاب امنی قومندان وایي د ولسوالۍ یو ملي امنیت ودانۍ طالبانو نیولي او که مرسته ورونه رسیږي طالبان نور پرمختګ هم کوي. طالبان وړ مشپه د ګیزاب بازار ته ننوتلي. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپور ته.
چارواکی وایي د اورزګان د ګیزاب د ولسوالۍ ودانۍ د ملي امنیت ودانۍ او بازار نن دوهم ورځ لا هم د وسلوالو طالبانو په لاسونو کې دي. د اورزګان د ګیزاب ولسوالۍ امنیت قومندان لالی نن ازادي راډیو ته د جګړې له سیمې څخه وویل چې په ولسوالۍ کې لا اوس هم درنه جګړه روانه ده او افغان سرتیرو کوم پرمختګ نه دی کړی. نوموړي وایي د یادې جګړې پر مهال یو شمېر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو وایي د کره شمېر په اړه یې ځکه معلومات نه لري چې دوی په قومندانۍ کې لا هم مسیره پاتې دي.
جنگ اوس هم ادامه لري. بس یو قومندانۍ پاتې ده. په قومندانۍ کې موږ د لیپا سای پر ځای یو نیولې. نور نو امنیت دفتر پټاو کې هغه منطقه ونیوله. ولسوالۍ د دې په لاس کې ده. بازار دې په لاس کې دی. حکومت کومک نه راکوي. دا یو په بازار تا دې اوس په دا پیلن دا جنگ ته دا جریان د جنگ بتاره
د ګیزاب ولسوالۍ امنیت قومندان لالی دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده خو وایي په اړه یې کره معلومات ورسره نسته. امنیت قومندان لالی دا هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په یاد ولسوالۍ کې د تېرې یوې میاشتې راهیسې تر 60 زیات افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اورزګان ولایت د والی ویان احمد شاه سایل بیا ازادي راډیو ته ویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې تېره شپه جګړه نه ده شوې او افغان پوځیانو هم کوم پرمختګ نه دی کړی. سایل وایي په ګیزاب ولسوالۍ کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
تر هغه سیمو چې دی هغه بل شپه حاکم شوی و
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د ګیزاب د جګړې او دغه راز د افغان سرتیرو د دغه خبرو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. پر ګیزاب ولسوالۍ له تېرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډله ییز بریدونه پیل کړي دي چې بالاخره تېره ورځ یې د یادې ولسوالۍ بازار او د ولسوالۍ ودانۍ او د ملي امنیت ودانۍ هم ونیول. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د میدان ښار ښارواله ظریفه غفاری وایي د امریکا د بهرنی چارو وزیر له خوایې د پلار د وژنې په اړه د غندنې اعلامیه هیڅ درد نه دوا کوي. دا وایي د پمپیو د ټویټ په جواب کې ورته لیکلي چې لطفا د انسانانو په سرونو معامله مه کوئ. د اغلی غفاری پلار عبدالواسع غفاری چې پوځي منصبدار و د تیرې پنجشنبې په ورځ د خپل کور مخې ته په کابل کې ووژل شو. له اغلی غفاری سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په پیل کې د پلار د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتلې.
زما پلارجان ډګروال عبدالواسع غفاري پنجشنبې په ورځ 4 بجې همدلته د کور په څنګ کې همدغه کوڅه کې دننه شهید شو. درې مرمۍ په سر ویشتلي وو. زما پلارجان ته په کرات ویل شوي وو، امنیت مکتوبونه ورکړي وو او حتی 2 ورځې مخکې هم امنیت مکتوب ورکړی وو او تر دې یاده پورې هم ورته ویلي وو چې که دنبن څه لپاره تا به ترور کړي او که نه خوشحالوالي لپاره هم تا تروروی وي نو په ځان پام کوه. پلارجان مې دغو ډګروالانو په لیست کې چې ایسا او یام طالب له لورې ترور کېږي افغانستان کې په هغه لیست کې وو. زما پلارجان د شهادت هغه چې چا کړی ډېر واضح دی. طالبانو په خپله د الجهاد ویبسایټ له لارې دغه خبرې خپور کړي او دا یې ویلي چې زمونږ له خوا شوی او زما لپاره هم په دنده کې مخالفتونه هغه یو سیاسي هغه دی هغه ټولنیز موضوع دی په سیمه کې. خو په ټوله کې هم ځکه خطر کې یم او هم چې زما پلار شهید شو دا د ایسای کار و دا د طالبانو کار و او دا یو ازي شهید یو چلکل مارچ په دوه ګوتو پټي یم نه
ستاسو پلار څه دنده درلودل غلي غفاري
زما پلار جان د تعلیمات زریحي دربتی کوبرا کماندان د دربتی مکتب عمومي کماندان و د کماندو کل سپیشل فورس
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دفتر ستاسو د پلار وژنه غندلې ده او خواخوږي تاسو سره ښکار کړی ده تاسو د اعلامیه وکتله
بله و هغه مې لیدلې خو هغه زه سوچ نه کوم چې زما درد دوا کوي ما خو په خپل ټویټ کې هم وځې لیکلی چې زما لپاره ټول هغه خلک ګناهګار دي چا چې د دغه حداقل د 50,000 طالبانو د خوشي کولو قاتلین په خوشي کولو کې لاس لرلو د زما د پلار جان ترور دماغو خلکو په واسطه شوی او پته هم وځې لیکلی چې لطفا نور ظریف ازانو سره دسی ما کوئی کوشش ما کوئی چه دیل وکی حداقل ده انسان پسرونو بنده نور دیل ونشی
د میدان خار خارواله ظریفه غفاری وا چې د خپل پلار د تروریدو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې په افغانستان کې په روسي کې تاوتریخوالی او ناامنۍ زیات شوې د افغانستان ولسی جرګې هم هیواد کې د همدغه ناامنۍ او د ډیرېدو له کبله لوړ پولي امنیتي او دفاعي چارواکي نن خپل غونډې ته ورغوښتي وو دوی د امنیتي سکتور پر وزیرانو سربیره د ولسمشر لومړی مرستیال او د ملي امنیت سلاکار هم د حساب کتاب د غونډې ته بللي وو خو امرالله صالح او حمدالله محب نه وو ورغلي د د جواب دغه غونډه در رسنیو لسترګو پټه تر سره شوی خو ورسته وکیلانو ویل چې کومه ځانګړې پایله نه لرله په دې اړه پام کړی دی فیروزی عزیزی راپورته
په افغانستان کې د ورستۍ امنیتي پیښو په ځانګړي ډول پر کابل پوهنتون د برید په تړاو ولسی جرګې ته د امنیتي چارواکو د وربللو فوقالعاده غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده د شمې د ورځې دې غونډې ته د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندروی د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد او د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح غوښتل سوي وو غونډه د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد په غوښتنه سریس وه خو د ولسی جرګې د لومړي مرستیال محمد میرزا کټه وزیب خبره د دغه جرګې د یو غړي رمضان بشردوست ضروري ګډوډه او بالاخره به نتیجې پای ته ورسېده هڅه مو کړه په دې اړه د رمضان بشردوست نظر هم ولرو خو د نوموړي ټلیفونونه غلي وو د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب جرګې ته نه ورغلي د ولسی جرګې یو غړي بسم الله محمدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
امر وايي باید دا غلي وي دا ولي غیر قانوني د خپل حق دی باید دا غیر قانوني نه دی چې د جندالا موږ شي چې په تاسو نو دا چې ټول چا دې په غاړه کې د کابل امنیت په غاړه کې شاو ولي دې په غاړه نه غوښته کی ټول مسؤلیت دې په غاړه واخی باید دا غلي وي د خلکو ته جواب ورکړي وي خلک ته قانون وخت جواب ورکړي وي ټول دولت توان وړه خبره ده
ولسی جرګې امر الله صالح ځکه خپل د غونډې ته غوښته و چې په دې ورسته یو کې نوموړي د کابل خار د امنیت مسولیت اخیسته دی خو د لومړي معاونیت د نشراتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي رادیو ته وویل چې ولسی جرګه باید دوی ته د امرالله صالح د ورتګ په اړه پوره وضاحت ورکړي
ولسی جرګه ووایي چې د کم قانون پر اساس دوی له لومړي معاون صاحب څخه غواړي چې ولسی جرګې ته ورشي که چېرته موږ ته دا مشخص وي معاون صاحب د افغانستان ولسی جرګې ته د یو ملي نهاد او د خلکو د استازو د ادرس په توګه احترام ته په پام سره هغه صورت کې بیا موږ خپل ځواب ویل شو چې معاون صاحب هغه جلسې ته هغه هم کچیر ته استماعیه غونډوي چې معاون صاحب هغوی ته څه وضاحت ورکړي اما د افغانستان قانون واضح دی نه څوک د افغانستان ولسمشر او نه د هغه لومړی معاون احضار کولی شي او نه استهزا کولی شي
د ملي امنیت شورا د سلاکار دفتر بیا جرګې ته د ښاغلي محب د نه ورتګ په اړه زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه خو د ولسی جرګې لومړي مرستیال محمد میرزا کټوازی بیا ازادي راډیو ته وویل دوی به حکومت ته یو مسوبه ولیکي چې د ستونزې حل
بدبختانه سے دواړو وزر پیدا نه کو دمو اجنډا واضح معلومه او د تملګلې وحسه ل کابل په فانتون باندې بریت او څنګه سی اول ماوین دی ریاست جمهوریت کابل نه امنیت چارې پلاس کې اخستې دي درحال سمو کمانډان امنیه وزیر د داخله او دا ټول لرو اوس موږ یو مصوبه حکومت ته لګو په غبانه بچنګار وسی سی ولې د پارلمان سره مشکل پیدا
امنیتی مسولین په داسې حال کې ولسی جرګې ته غوښتل سی و چې په دې ورسېو کې په کابل کې امنیتی پیخو زور اخیستې دي فیروزه عزیزی آزادی رادیو کابل
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس هم ورزو د نړۍ یوې تودې موضوع ته او هغه هم د امریکا ولسمشریزې ټاکنې. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوه کاندیدان جو بایدن او ډونالډ ټرمپ د څلورو مهمو ایالتونو څخه د نویو رایو د شمیرو خپرېدو ته شیبې شمیري، چیرې چې چارواکي وایي لا هم رایه شمیرنه دوام لري. بایدن په انتخاباتو کې د خپلې بریا وړاندوینه کړې خو د بریالیتوب اعلان یې نه دی کړی. دا چې وروستي پرمختګونه څه دي، اجملان را سره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو روستی او نوی خبرونه سدی؟
لودین صاحب، د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو څلور ورځې وروسته د شنبه پورې سهار وختي بایدن په اریزونا، نیوادا، جورجیا او پنسلوانیا کې تر خپل سیال ډونالډ ټرمپ یو څه مخکې و. په دې حالتونو کې چارواکي د زرګونو رایو چې ډیرې د پوستې له لارې استول شوي سلو او د سخت شمار کار ته دوام ورکوي. اوسنی شمیر بایدن پر هغه لاره سیخ کړی چې باور دی 300 انتخاباتي کالج رای به خپل کړي. دا له 200 انتخاباتي کالج رایو چې ورته د بریا لپاره اړتیا ده ډېرې دي. دا له 2000 میلادي کال را وروسته لومړی ځل دی چې امریکایي رایه ورکوونکي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګټونکو کاندید اعلان ته دومره ډېر په تمه پاتې کیږي. سبب یې دا دی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې تر 300,000 زیاتې رای ورکوونکو خپلې رایې د پوستې له لارې استولې دي، چې هغه د نورو هغه رایو په مقایسه چې سملاسي ورکول کیږي شمارلی او تدقیقی وخت خواړي. په پنسلوانیا کې د شنبه په ورځ سهار د رایو نوی شمیرو ته تمه کیده. دغلته به بریالیتوب بایدن په قطعي توګه سرته راولي. د تازه شمیرو له مخې بایدن په دې ایالت کې 90,000 رایې له خپل سیال مخکې دي او یوازې 4% رایې دغلته له شمیرلو پاتې دي، چې تمه کیږي د نن ورځې تر پایه پورې البته په ځایي وخت به دا رایې هم وشمیرل شي. بایدن تر دې مهاله له ولسمشر ټرمپ په ملي سطحه 4,000,000 رایې مخکې دی. دا د ولسمشرۍ په هغه انتخاباتو کې چې تر اوسه ډیموکرات یا جمهوري غوښتونکي کاندیدانو ګټلي، د عامه رایو له پلوه یو ریکارډ ګڼل کیږي. د جمعې په ورځ بایدن خپلو ملاتړو ته وینا کې خپل مشرتابه د عمل ماموریت وباله او وی ویل دا ښیي چې امریکایان خپل هیواد یو ځای کول غواړي نه ویشل.
We don't have a final declaration.
موږ تر اوسه پوری د بریا وروستي اعلان ته نه یو رسیدلی. خوشمیر روشانه او د قناعت وړ دی. موږ به د فعلی ګټو.
په داسې حال کې چې د رایو شمیرل دوام لري، بایدن پر امریکایانو ټینګار کړی چې آرام اوسي او زغم وکړي. ټرمپ بیا پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي ټینګار کړی چې رای ورکول د پراخو درغلیو او بې نظمیو سره مل وو. په دې انتخاباتو کې یوه لویه لاره برخرای چې د پوستې له لارې استول شوي دي، ټرمپ یې په شمیر راوستولو نیوکې لري. د نوموړي انتخاباتي کمپاین په 2 ولایتونو کې د قانوني اقداماتو ګواښ کړی چې د رایو شمیرل ودروي او یا چارواکي اړ کړي چې په دغه ایالتونو کې رای له سره وشمیري.
ډېره مننه اجمل اندو چې د امریکا په انتخاباتو کې د نوو پرمختګونو په اړه معلومات راکول. په همدې انتخاباتو کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو رای شمیرنه روانه ده، د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید اوسمهالي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوه ځلې خپله بریا اعلان کړې. هغه د نومبر په 15 نیټه له کوم شواهدو پرته اعلان وکړ چې د ده بریا د امریکا د خلکو په وړاندې یوې درغلۍ او د ډیموکرات ګوند فاسد ماشین غلا کړې ده. نوموړي ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې د پیسو، رسنیو او تخنیک تاریخي دخالت شوی. دا خبرې وروسته د لغوسې ډاکو ټویټونو کې هم راغلي. که څه هم د ولسمشر ټرمپ ادعاګانې اند جمهوري غوښتونکو د یو شمیر مهمو غړو لخوا هم بې بنسټه ګڼل شوي او دوی ویلي چې ولسمشر ټرمپ په خپلو دې خبرو سره د دغه هیواد په انتخاباتي سیستم د خلکو باور زیانمنوي. دوی د ولسمشر ټرمپ پر دې خبرو نیوکه هم کړې. د بحثونو دا پوښتنه پورته کړې چې د امریکا په انتخاباتو کې درغلۍ څومره ممکنه ده او د مخنیوي لپاره یې کوم میکانیزم شته. دا موضوع د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې څېړلې چې جزئیات داوود جنبش وړاندې کوي.
د ولسمشر ټرمپ اساسي شکایت د هغو رایو په اړه ده چې رای ورکوونکو مخامخ صندوقونو ته نه دی اچولي. میلیونونه رایې د پوځیانو، عامو وګړو، له هېواده بهر امریکایانو او یو شمېر زیاتو هغو کسانو لخوا چې د کورونا ویروس له ویرې له خپلو کورونو نه دي وتلي پوسته کې لیږل شوي دي. په امریکا کې ټاکنې د ایالتي قوانینو له مخې کیږي، نه د فدرال او مرکزي سیستم پر بنسټ. نو له همدې امله د انتخاباتو لپاره یو واحد شکل نشته او د ټاکنو په ورځ خلک ایوازې جمهور رئیس ته رایه نه ورکوي، بلکې د کانګرس غړي او ایالتي شوراګانې هم ټاکي، چې همدغه سیمه ییز پارلمانونه بیا په محلونو کې د انتخاباتي مبارزو څرنګوالی غوره کوي. نو همدا سبب دی چې په امریکا کې د انتخاباتو لپاره هر ایالت کې د رای ورکونې څو طریقې په نظر کې نیول شوې دي. رای ورکونکي کولی شي په عنعنوي پوست، ایمیل یا حضوري ډول خپل رای وکاروي. همداراز هر ایالت د رای ورکونکو د ثبت طریقه او غیر حضوري رایو د لاسلیک څار په خپله کوي، نو په دې بنسټ بېلابېل عوامل کولی شي د ټاکنو پر پایلو اغیز وکړي. په نامخامخ رایو کې یوه مهمه خبره دا ده چې رای باید د ټاکنو د ورځې له پای ته رسیدو وړاندې ورکړ شي، او د دې رای د ثابتېدو لپاره باید پوستي سند موجود وي. که رای د ټاکنو د ورځې تر پای ته رسیدو وړاندې ورکړ شوی وي، نو بیا ستونزه نه ده که ناوخته ټاکنیز مرکز ته ورسیږي او حساب شي، خو هرومرو شمیرنه ځنډوي. جمهور رئیس ټرمپ د نومبر په 15مه ادعا وکړه چې مشیګن ایالت کې انتخاباتي کارکونکو هغو څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې غوښتلې د ده په خبره تکراري رایې وشمېري، خو د ولسمشر ټاکنیزه ډله د حقوقي دعوا برخه کې پاتې راغله او قاضي مشیګن ایالت کې حکم وکړ چې د رای شمېرنې بهیر د درولو لپاره هیڅ ډول قانوني بنسټ نشته. د امریکا په ټاکنو کې نړیوال نظارت هم رول لري. د اروپا د همکاریو او امنیت ټولنې له دې وړاندې د امریکا په اتو انتخاباتو کې د څار دنده درلوده چې د 2013 کال منځ پړاویزو ټاکنو ته د څار یو موقت پلاوی هم استولی و. دغې ټولنې د همدې میلادي میاشتې په 4مه اعلان وکړ سره له دې چې د رایو په انتقال کې بې نظمۍ او د کورونا ویروس له امله قانوني بې باوري یو سیاسي ویش و، خو اوسني انتخابات سم ترسره شوي او پایلې یې پخې او باوري دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1289 نوي او اف ام 3.15 په اکثرو لویو ښارونو کې خبرونه لري. د روسیې یو ډله پوځیان پاکستان ته تللي او هلته د هغه هیواد له پوځیانو سره ګډ تمرینات پیل کړي. د دغو تمریناتو ځای ځایګای لا مشخص شوی نه دی، خو چارواکي وایي هدف یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په چارو کې د تجربو شریکول دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان په دې اړه دغه معلومات راکړل.
د پاکستان فوج وایي چې د پاکستان او د روسیې د فوجانو ګډ تمرینونه پیل شوي دي چې دا به دوه هفتې دا دوام کوي. او د پاکستان د فوج په یو بیانیه کې دا ویلي شوي دي چې د دې ګډو تمرینونو هغه یو هدف او مقصد چې دی هغه د ترهګرۍ په ضد چې کوم د یو بل د دواړو تجربې دي هغه به یو بل سره شریکوي. د پاکستان فوج بیان کې دا هم ویلي شوي دي چې د نورو تجربو سره سره به په دې کې د یرغمل نیولو خلکو د هغې د ازادولو هغې به هم دوی ګډ تمرینونه کوي. د پاکستان او روسیې د فوجانو مابین اوس دغه تمرینونه هر کال کیږي، یو وار پاکستان کې، دویم وار روسیه کې. او دا ګډ تمرینونه دا په 2014 کې اول ځل شوی چې په پاکستان کې شوی. او دا چې کله د امریکا او د پاکستان تعلقات لږ د افغانستان په مسله باندې خراب وو، پاکستان بیا روسیې ته نږدې شوی و، اړیکو کې خواله راغلی و، او دغه فوجي همکاري هم شروع شوی د پاکستان او روسیې ترمنځ. د فوج بیانیه کې دا نه دی ویلي شوی چې څومره د تعداد کې د روسیې فوجان د دې تمرینونو لپاره راغلي دي او دا په کم ځای کې د زه خبره هم نه ده شوې. خو د نه وړاندې په روسیه کې هم شوې دي او پاکستان فوج دا وایي چې دغه تمرینونو د روسیې او د پاکستان بنیادی مقصد چې وي هغه د ترهګرۍ په ضد چې کوم تجربې دي هغه یو بل سره شریکوي.
و سمستاسی یو شمیر اسمسونه. عبدالعزیز غالب د هلمند لیکلی و خدای دې امریکایي عسکر زموږ له هیواد نه وباسي چې سول راشي. د پکتیا د سمکنیو نه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی و حکومت دې په مرکز کابل کې د غلو مخه په کلکه ونیسي او کچیر د غلو مخه وننیول شي وضعیت نور هم خرابيږي. همدې اوریدونکو بل ځای کې لیکلی وای وچه ډوډۍ خرو خو کاشک چې سول راشي. یو بل اوریدونکو تازه خان سمسور لیکلی وای د امریکایانو ولسمشر به افغانستان ته کومه خاصه ګټه ونه رسوي. شپږنیمې بجې شوې. دغه خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشئ.